او یو بیبلی خبرونی ته موز اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې د روان بیړنی روغتیایي وضعیت په وړاندې د همغږۍ او پیوستون غوښتنه وکړه. د سازمان په ټولنیزه شبکه ایکس کې چې مخکې ټویټر نومیده، پرون یکشنبه وویل چې د سرچینو په شریکولو، د معلوماتو په ورکولو او عملی اقداماتو سره کېدای شي د افغانستان په روان روغتیایي وضعیت کې بدلون راشي. د دې سازمان اجرایي رئیس ډاکټر مایکل راین په یو جلا ټویټ کې له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد د واکسین کمپاین به نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پیل شي. د پولیو فری افغانستان په نوم ویبپاڼې پرون یکشنبه د دغه کمپاین د پیلېدو خبر ورکړ. ویل چې د پولیو ضد واکسین کمپاین به د افغانستان له 50 شمالي ولایتونو، بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب او جوزجان او همدارنګه په جنوب کې له اورزګان پرته په نورو ټولو ولایتونو کې نن پیل او تر پنجشنبه پورې دوام وکړي. د روان کال له پیل راهیسی د پولیو 15 مثبت پیښې په افغانستان کې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه یوازیني هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې شته دی. د طالبانو د حکومت د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز فصیح الدین فطرت بهرني استخباراتي سازمانونه تورن کړ چې د ده په وینا د اسلامي دولت ډلې یادایش تر چتر لاندې په بم چاودنو شړو کې لاس لري. د پرون یکشنبه ملت ته د حساب ورکولو د بهیر په محل دغه تور پوری کړ، خو په مشخص ډول د کوم سازمان نوم یاد نه کړ. فصیح الدین دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې د 2021 کال د اګست د میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي، د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې د کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهه ادعا کوي چې په کاپیسا ولایت کې په یوه برید کې د طالبانو 50 غړیو ته مرشوب لاړول دي. د جبهې په ټولنیزو رسنیو کې په خبره کړي بیان کې ویلي چې د زمري د دیرشمې په شپه ځواکونو د اول کوهستان ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو پر یوه مرکز برید وکړ چې په نتیجه کې درې طالبان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د بیان له مخې د برید په ترڅ کې د مقاومت جبهې غړیو ته زیان نه دی اوښتی. د افغانستان پر روان وضعیت کې دا ګرانه ده چې دا ادعا په خپلواک ډول تایید شي. د کافا په نوم د آسیا مرکز تر 19 کلونو کش شو. د فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې د افغانستان ټیم پرون قرغیزستان ته 3-0 ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې یاسر صافی د دې سیالۍ غوره لوبغاړی وبلل شو. د افغانستان لوبډله له ایران او ازبکستان سره لوبې په مخ کې لري. او هالند او ډنمارک ویلي چې د ځانګړو شرایطو له پوره کېدو وروسته به اوکراین ته F-14 جنگي جټ الوتکې ورکړي. اوکراین له ډېرې مودې راهیسې د دا ډول مرستو په تمه دی څو د روسیې د یرغل په وړاندې په دفاعي وړتیاو کې رامنځته شوې تشه لرې کړی شي. هالند اوکراین ته د 240 او ډنمارک ته 19 جټ الوتکو د ورکولو ژمنه کړې ده.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه ډرامې درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. تاسو با پتیر برخه که اوریدل بیچه زما اوسیدون که تل دخه او روغ جوان لپاره حسی کوي. د دغو حسو پلر که دازل یا شمیر زوانان غواړي سو پخ پلسیمه که ورزش د خلکو ترمنز عام کړي، سو واره او زاره روغ او زواگمن اوسی، زکه چه ورزش د روغ صحت ضمانت کوي. راشه او د ډرامې نوې برخه واوري.
و
پوهیږي پلار جانا، په یوه هفته کې دننه زموږ فیسبوک ته چې د ورزش او صحت په نامه مو جوړ کړی، دومره د ملګرتوب غوښتنې راغلی دي. بیخي مې باور نه راځي چې خلک دومره له ورزش سره مینه ولري او ملاتړی وکړي.
تاسو ځوانان یئ او زړونه مو د هیلو او امیدونو نه ډک دي. د ټولنیزو شبکو کمال هم دا دی چې د یو کار یا فکر نه ټول ولس زر تر زره خبروي. یعنې کوم کار چې پخوا په میاشتو میاشتو ورته تبلیغ کېده، اوس په یو ورځ کې پوره د یو کال تبلیغ ورته کېږي.
باور لرم چې خپل هیلو ته رسیږي انشاءالله. مور دې جړ شي دنې، نه امیده نشي زویا، د زړه نه کوشش کوه پوه شوې، او په کار کې دې مصروف اوسه.
بالکل مور جانې، دا دې وګورې، دا هم د ورزش او صحت فیسبوک.
چې دا به څوکي امیده زویا، دا پاتلي زر واخله چې زه دروازې ته ورشم.
یا الله خیر. نه نه مور جانې، قربان دې شم، ړندېږم، زه به یم او ته به دروازې ته ورځې، دا خو ممکنه نه ده، زه لاړم.
وی مور دی جار شا زویا، پو مور زهیره
دا امید موره تراشه داو گوره.
چو گورم؟
زمونگ دا کلی ورزشی فیسبوک.
کم ده؟ اوهو، دا خو مولایی صاحبم ده، شیر زمان خان گوره. اوه، دا غده زوی نیم ورزش که بی سنگین دا گوره. آه، دوی خو پورا کمالو نلری، چم رخه؟
او ستړی مشی ترورې، مورې نسرین ترور ده.
کور دې ودان زویا، لکه چې راته ډېر خوشحاله شوې. خود نو زیګون دې زما په لاسونو شوې، بیا ویسا مور دې ما مور.
بالکل همداسې ده، راځئ مهرباني وکړئ.
دا خو نسرین ترور ده، خدای دې خیر کړي. هر کله چې دا راځي جنجال ځان سره راوړي.
د ملکانو دېره د جنجالونو د حل مرکز ده، خو خوشحاله په دیم چې ثواب ډیر دی او په دې خوریو ارزي.
راغله نسرین، ستړی مشی.
نسرین خورې په خیر راغلې.
خیر شي ملک صاحب، جنتی شي، خاده شي، شریفي.
خیر سي،
خدای دې خیر درکي. ډیر ستړی سومانه ښکاري.
دی خوره شه کینه دغلته.
ریختیا وی مالک صاحب، تو مو درګه شي شریفي څنګه ته کینه ملګه.
زرزلی خو کینه، ما ته خو گرانه ای، دا چې خواه که میکینه نو بیخی را ته گرانه ای.
خی پس ده دیه نه چهر چه تا دیو گرم سنگ تا با دی کینه ما.
وله نه
دو امید موره، نسرین خور تا چای واچه وا، دوڑه خلاله ره ده.
وله نه، دا غده دستی.
خدا بیا جر در کی، خدا همه که کتا نوسی تا ولس با میشوانده یه پوته که او باسی.
بیا سه خبر شویده، چه زوره ولی که چنگه؟
ملک صاحب، تا تر اغلم چه تا میغم و نخوری، نور چوک با میغم و نخوری.
خبره سره، تو خو یواری ما پاس لخبر پوکه.
تو وای ملک صاحب، د دې فرزانده کې نرسه کې دلاسه بس پی موت رسیدلی ما. مخکې خو یوازې به مې کلینیک کې کتله، هم د دې په خاطر یې کلینیک ته نتلم. اوس یې په خپل کور کې روغتون جوړ کړی دی، او د مونږ او تاسو خویندې میندې په خپل سر معاینه کوي او زیږون ورته کوي. ته خدای ملک صاحب، تاسو ووایئ دې نه بل غټ غیر قانوني کار شته؟
نسرین خورې وګوره، زه یو ملک یم او دا کارونه زما د اجازې نه پرته څوک نشي کولای. هغه څو ورځې دمخه راغله او خپل قانوني اسناد او اجازه نامه یې راته وښودله. ما مورته په قانوني شکل مهره امضا کړه. نور نو درنه هیله کوم چې د خلکو نوم مه بدوه.
وای ملک صاحب، هغه خو څه ډاکټر نه ده چې معاینه خانه یې خلاصه کړې ده؟
ګوره نسرینې خورې، هغې دا ځای د پیچکارۍ، سیروم او پانسمان لپاره خلاص کړی او بس.
خلاصه
کئی
سره ګیروبار مو جوړوي دې لاره رانه ورکه شو
نو وای څه کوي لګلره ودرېږي شور ما شور کم کوي زه ټولو نه مخکې راغلې یم خپل سودا اخلم کاون چګل کاکا مورجانې ته مې د نیلتوتیا او د کالو وینځلو صابون راوړی دی او که نه
او بالکل راوړې مې ده خو څو رقمه صابون لرو ته ودرېږه چې وی لټوم شو دغه دی دان د کالو وینځلو صابون او نیلتوتیا په دې پوهېږي چې د کلي ټول سپین سرې رانه نیلتوتیا غواړي هغوی نوي مواد نه خوښوي ورسره بلد نه دي
مور جانې مې باید وی ګوري او خوښې کې
څنګه کوي
ورخطا کېږه ما مور جانې ته مې د صابون عکس لېږم هر یوې چې خوښ که هماغه درنه اخلم دغه دی واتساپ کې یې لېږم دا دی ومې لېږم
لا نامه خدا هوښیاره نجلۍ یې زما د ماشومانو سر دومره نه خلاصېږي
دغه دی پیغام یې راورسېده ته ودرېږه چې وی ګورم دا دی دغه صابون غواړي
ولا زړه کې مې تیر شو سودا دې تیاره ده
ودرېږه چې خپله سودا مې هېره نه شي وای رښتیا د شپنه ورېندارې شامپو راکه اوس به مې هېره شوې وه
خیر دی زما د یاده نه وځي
رښتیا پیسې دې څومره شوې
پلار دې پیسې راکړې وې لا یو نزګوري قرضدار یم
خیر دی هغه ستا چې زحمت وباسې
دې دې اجر در
ډېر ستړی شوم
خدای زه هم ستړی شوم شیما مې خلاصه ده دلته به کینم اوس سم شو
صبر چې زریم څنګ کې کینم بالکل دغه دی اوس ښه شو
لالا د کلي منظرې ته خو ګورې شنه لمنه او ښکلي د خټو کورونه
بالکل امې جانه هغه سینده او به یې څومره ښایسته ښکاري لکه رسامې شوي چې وي
میوه یې نه وایي بې مثاله
بالکل رښتیا دا ووایه چې د ماشومانو ورزش خپرونه چېرته ورسېده زه خو دفتر کې مصروف یم
په جومات کې خبره هلته ورسېده چې مولوي صاحب او شیرزمان خان زموږ خبرې سره موافقه وکړه یعنې د خیر سره لومړی قدم هم کېښود
اوس نو دویم قدم ته باید فکر وکړو او طرحه جوړه کړو
زما په نظر اوس د کمپیوټر موبایل نیټ او ټولنیزو شبکو دوران دی کوم کار چې کوي هماغه وخت باید تبلیغ هم وکړي
آفرین امې جانه نو تا ماتمي خپل فکرونه کړي تبلیغات خو نه هسې نام ستا پر غاړه دي سره د فلم برداری او عکاسۍ حتی که د کوم خبري ګزارش کارمي
رښتیا وایې د همدې دپاره یو ځانګړی فیسبوک حساب مې جوړ کړی دی چې د اولې طرحې نه نیولې د هغې ورځې د جومات عکسونه مې هم پکې اچولي او تبصیرې مې هم پې کړي
کومه دی ته راته راوښیه
نو ودرېږه چې موبایل مې راوباسم څه شو دغه دی
رښتیا نوم دې څه پېښی چې زه هم بلنه در ولېږم
دریو پښتو نوم مې پېښی ورزش او صحت
عالي دی څومره ساده او ښایسته سړی تشویقوي اوهو هو څومره ملګري دې پیدا کړي
هو ملګري مې ډېر زیات دي او لا غوښتنې را روانې دي
هو نقادان هم ډېر دي ښه دې وکړه چې په ټولو دې د هر رقم بې ځایه اعتراضونو دروازې وتړلې
دا دی ه وګوره دا هم د هغې ورځې عکسونه پلار مې هم ډېر خوښ که نوم یې ولوله ورزش و صحت او په لاندې کې ورزش او صحت یوازې پښتو کې یو الف ډېر دی او نور یو رقم دي وی پلار جان مې بلنه رالېږلې ده قربان دې شم پلار جانه
رښتیا وایې امې جانه اوس نو باید خپل سهارني ورزش نه څو عکسونه واخلو او په فیسبوک کې واچوو
زما په نظر ویډیو هم باید واخلو او خبرې مو کو
نه نن یوازې عکسونه اخلو بل ځل چې مولوی صاحب او شیرزمان خان سره راغلو بیا به ویډیو هم واخلو او خبرې به هم وکړو
سمه ده اوس به یو څو قطعې عکسونه واخلو اول یې ته شروع کړه
په سترګو لږ صبر چې زموږ ښایسته کله هم شاته راشي هو دغه دی واخله نو
ښه شو ته اوس زما واخله
ښه ده راکه ټېلیفون اوس یو څو حرکاته لاړ شه چې زه دې عکس واخلم
په سترګو زما کوښښ وکړه چې کلی پکې شاته راشي
همدا کار کوم وای ماشاءالله دغه دغه و مخیستل
بس دینو
رختیا د واتس اپ ګروپ هم باید جوړ کو د امده ورزش او صحت په نامه
سمه ده رختیا د شیر زمان خان یوټیوب کانال او فیسبوک لري
هو هما غورز مو چې سره ولیدل بلنه مې ورولې غلا
داده پیدا میکه اکسونه ایم پورتا کردی کلو تطلل وقتی فعالیت پیل کرده
فالواران نوائه ما خو پا افغانی یوتیوب چینلونه که دومره فالواران ندیلی دیلی
خانو فرق کوی هاگوینو همداسی ملکونو کی دینو
اندیخنا مکوا منگم باید مندو مسابقه تا یوتیوب جوڑ کو او طول خبرونو فعالیتونو پکیوا چو
باید همداسی او کو
درزا چی زونو چه وظیفه تازم نوخت نشی
درزه چیزو مازیگر تا با شیر زمان خان دویم ده زن سر راولو چنگ ده خواخه ده
بیخی می خواخه ده خیزانو چیزو
یار ملک سه بازار خانه کور دی بادان انا تالا دی اجر در که چه مکت دی ازت را که او راو دی گختلو ترسو چه مولی سه بازیز رحمان سر خبری وکو او داور تا او هم چه مولی سه تا دی دین عالمه تا تا هیز پکار نده چه دی وړو او دی ماشومان او کارونو کې اختشه او دی دینی د صورت خلاف عمل وکي ولس بعد تا په لاس بیلار نه شي
خیر زه مولای صاحب زموم دا خبره کوم خلک نه پوه دي دی دین علما دي چې خلک دی دین د برکایو نه خبروي او ورته سم لار کوي تر څو بیلار نه شي
یار ملک صاحب دغه خبره دی ما خوشاله دي او ډیر خوښم چې ستا په دسترخوان عزت کیږم او د چا محتاج نه یم
خود نو موږ سره چې څوک ځواني کوي او هوګاره کوي موږ هم خوار اوزار نه پرېږدو او روري ورته را نور هم کلکوو
څوک یې دننه راشه دلته د پټولو څه نشته او نه کوم راز لرو راځه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ستړی مشي مولوی صاحب عزیز الرحمنه
خوار مشي خدا شکر چه دوار یوزه ملک سیب تا خی
خیر و سی راشه راشه مولای سی پو خیر اغلی ارکل راشه
رازه رازه دی خواه دی ما و ملک سیب ترسان که نه دا قصی ووز کشو کوای موگم لکه دی تاش اگردانو خوندی فیسبوکی اکسونه و اخلو او خباره کو
کور ودان بچه دلوی ولا استرشم پا کار دا چه دا دوارو کلو ترمنز یو د گاډی کرخه جوړه کو تر سو سړی دومره ستومانه نشي
ونه سې چې تاسو ته چای واچوم ثواب ډیر زیات دی مولوی صاحب د تاسو د خبرې په ځواب کې وایم چې څومره دوه کلی لري اوسیږي هغومره ښه خبره ده که نږدې شي جنجلونه هم ډېرېږي په درې کې یو متل دی وایي چې دوري او دوستي
دغه دی ژوندی مثال د شیرزمان خان کوښښونه دي چې پوره مشکلات یې جوړ کړي دي دا موږ ته د عبرت سبق دی ته بیخي صحیح وایې ملک صاحب
هو که نه همدا اوس د ما او د زوی تر منځ مې خفګان جوړ شوی دا ټول ستاسو له وجې نه زه نه پوهېږم چې د تاسو کارونه دومره مهم دي چې د زوی او پلار رابطه خرابه کوي
توبه استغفر الله موږ هېڅکله داسې نه غواړو خو دا خبره هم ده چې د دوستانو ښه نظر هم ردولی نه شو
بالکل یې مردوی مګر تاسو خو په دې پسې چې خپل مشکلات هوار کړئ بس شیر زمان خانمو چه پزره و پاک انسان ده ده سروز رو کان جور کرده ده او گتی تری اخلی
زنه پویگم چه تاسو صفی کرونه لرهی خود دومره بایدو آیم چه که منگم ستاسو پشان باور درلود نو هیس کلبم ده شیر زمان خان کارونه تا خنوه کری او هاگو برنامو تا بم هیس کلب لاره ناواره ولا
ام ده اوس وگوره ده چه ورته وایی ده ماشومان و منده تا سنا ما شمان جور شوی مولای صاحب منگا در نخله کیو داسه کرونه مکسر نخهی نو هیلا کام چه کلای اوزوی می ده ده لوبو نلره وسطه تاسو پویه گئی او ده تاسو منده و غنده
بیشکا مون تاسو تا او ده ملک خیلو کلی ولستا پدر نسترگا گورو مون نگوارو داسه کم خبره وشی چه خدای مکا استاسو ده خفگان وجه و گرزی زستاسو هیلی او خبری د خپل کلی مشرانو ته رسوم بیغمه اوسی
یوازې د بیغمه مسله نه ده باید دا معامله یوې خواشی هغوی د نور خپل کلی کې بوخت شي او د موږ شیر زمان خان د پریدي خپل ژوند ته
ګوره ما خو مې زوی د دې لپاره لوی کړی نه دی چې پردیو ته ګټه وکړي او زه یې چې پلار یم په تش میدان پاتې شم
تاسو پوهیږئ اولادم زه کوشش کوم چې دا موضوع بیخی حل کم د تل لپاره.
ولا زړه مې شیر زمان خان ته خفه دی، زه خوبونه یې لیدل خو پلار یې شله دی وایي نه، د تا خوبونه باید تور او سپین وي، هغه هم زما په خوښه. خو شیر زمان خان ځان ته یو فکر او پلان لري، ګمان نه کوم چې دومره زر خپله ماتې ومني.
خو ما چې څومره ولیدل او وکتل، ملک اصغر خان دې ته په قهر دی چې ولې شیر زمان خان زموږ کلي ته ډېره توجه کوي. ملک نه غواړي چې زوی موږ سره نږدې اړیکې ولري او زموږ کلی اباده کړي،
ځکه خو یې بیرته خارج ته لیږي، ټوله موږ او تاسو سره اړیکې پرېشي، او که پاتې شي نو هم شیر زمان ته مشکل جوړوي او هم موږ او تاسو ته.
ملک جنجالي سړی دی، زموږ له ځینو کلیوالو سره یو ډول کینه او عقده لري.
داسې ده چې موږ او تاسو به د زوی او پلار ترمنځ دښمني نه جوړوو، موږ او تاسو به خپلې چارې په ډېر تدبیر او حکمت مخکې یوسو چې هېڅ چا ته پکې زیان ونه رسیږي.
که ملک اصغر تر اوسه خبر شوی نه وي، له دې وروسته حتمان خبرېږي، ځکه چې شیر زمان د فرهنګي مرکز د جوړېدو او د ورزشي سیالیو په هکله په خپل فیسبوک او یوټیوب کې په دې اړه یو پوسټ کړی و.
فکر کوم چې زما په تلیفون زنګ دی، صبر چې دا تلیفون مې د جبر وباسم. السلام علیکم ګلالی لوري، خیریت خو؟ څه دې ویل؟
وعلیکم سلام پلار جانا، مور مې وایي چې چای تیار دی.
سمه ده لوري، دا دې درزم، زه به دا چای راواخلم، تاسو کینئ.
اوهو مولوی صاحب، چای ته څه اړتیا وه؟ آس دې ناقه ماشومان په عذاب کړل.
خیر دی، هم به خبرې کوو او هم به یوه پیاله چای وڅکو.
عارف جانا، زه خو والا چې ډېر ستړی شوم، یو څو دقیقې د دې جومات مخې ته دمه نه کوو.
ښه خبره ده آصف خانه، درځه همدلته کینه چې یخ سوری ده.
ډېره ښه ده، د هغې ونې سیورو ته کینو، ښه به بره ونه ده.
سمه ده، راځه. دا هغه ده، زه خو کیناستلم، ته دې ځان ته ځای پیدا کړنو.
زه د دې څنګ ته دا دی کیناستم، زه به د واکسین دا وکسم وګورم چې څومره واکسین مې پاتې دی.
مه ورخطا کېږه، لا خو مو د یو کلي ماشومانو ته واکسین کړی.
ته صبر شه، زه یې یو عکس واخلم او د ډاکټر صاحب واټساپ ته یې ولیږم.
ورته ولیکه چې د خوشحال خیلو کلی خلاص شو او ملک خیلو کلی ته ورسېدو.
سمه ده، خو یوې خبرې ته متوجه شوی او که نه؟
کومې خبرې ته آصف خانه؟
دا د ملک خیلو د کلي خلک څه بل ډول خو یو خصلت نه لري.
یاره رښتیا وایې، مګر د خوشحال خیلو د کلي خلک ډېر ښه خلک دي.
هو ما هم اورېدلي چې د خوشحال خیلو ولس ښه ولس دی، اکثره باسواده دي، روښان فکره دي.
بس نو خدای دې ښه لري، اوس به د دې کلي د ماشومانو غم کوو. باید کوښښ وکړو چې یو ماشوم هم رانه بې واکسینه پاتې نه شي.
په بیا د ارزانه ارزانه بې تاوانه، د میږو په وړیو د چرګو په هګیو، په ماتو ګډو لوښو په نغدو پیسو ګیو. اره ماشومان راشي سودا واخلئ ارزانه دلی.
هغه دی غونچه ګل هم را ورسېده. یاره څومره فعاله سړی دی په خدای.
یاره رښتیا وایه، ته راځه را پاڅه چې خواته یې ورشو.
څه کار ورسره لرې؟ پرېږده چې لږه دمه وکړو، نه ګوره چې همدا اوس کېناستلو.
یاره زه خو ورغلم، راځه چې یوه خبره مې مغزو کې ګرځېده.
کومه خبره؟ د تا په سر کې تل عجیبې او غریبې خبرې ګرځي.
بیا به پوه شې، راځه چې خواته یې ورشو.
ته صبر چې د دې بمبې یخې اوبه وڅکم. عجیبې یخې اوبه دي، د دې کلمې دا اوبه خوښېږي.
سلام علیکم غونچه ګل کاکا.
ستړی مشئ، فکر کوم چې د ګوزان واکسین دپاره ګرځئ. ښه دی، ښه کار کوئ، خدای دې اجر درکړي.
څه وکړو، وظیفه مو ده نو. او ته ګوره په دې کلیوالو څه شوي دي چې خپل ماشومان واکسین ته نه راولي.
او دې سرزوره خلک دي، تل خپل اوري او پردی نه.
دا څه وایې غونچه ګل ماما، دا نو ولې داسې کوي؟
دوی کې اتفاق او اتحاد نشته، نه پکې مشر شته او نه کشر، دلته ټول په خپل سر دي.
ها ها، دا خو ښه خبره نه ده والا.
تاسو نورو خبرو پسې مه ګرځئ، لاړ شئ او خپل کار وکړئ، نورو خبرو پسې سر مه خوږوئ.
ښه ده چې پوه دې کړو، راځئ چې درې واړه سره ملګری شو.
امر کاوه
درې واړه به سره ملګری شو. ته به غږ کوې چې ماشومان راتلل، ته به پرې سودا خرڅوې او موږ به ورته واکسین کوو.
بالکل مې خوښه شوه، درځئ چې ځو. راځئ
راځئ.
عاشق الله خان وایم کور دې لږه لیډک شه. وګوره چې ملک اسرار خان ځان ته څه ژوند جوړ کړی دی. دا ماڼۍ وګوره، دا باغ وګوره، دا ګلان او بوټي وګوره.
او والله چې او په خدای ملک صاحب ځان ته ښکلی ژوند جوړ کړی. نام خدا
خدای خبر څه سره وایې چې داسې پټې پټې خبرې کوي.
او هو شیر زمانه ته ستاسو د کور او باغ صفتونه مو کول.
دا جوړه توتیان چې ویني نو تل به یو ځای ګرځي.
ټول خلک ملګری لري، خو یو ته چې نه یار لري او نه دوست.
خیمت خانه ووایه کنه څه ته راغلی؟ امرو خدمت.
ولا څه ووایم، خبرې کولم زړه غواړي. خیر نو زه به هم سل زړونه یو زړه کړم او خبره به درته وکم.
ووایا مه ډارېږه، ډار ته ضرورت نشته، بس خبره دې په ډاګه ووایا.
خبره داسې ده چې څه موده مخکې مې د ملک صاحب اصغر خان یعنې ستاسې د پلار په مشوره د شپې له خوا د ملک حضرت خان د اوبو وار پټ کړ او ستاسو ځمکې مې اوبه کړې. ملک صاحب اصغر خان یې په بدل کې راته پیسې راکړې.
ښه
عاشق جانه خبره مرداره کړه.
ولې غلی شوې؟ خبره دې وکړه.
اوس ملک حضرت خان او میراو په مونږ خبر شوي دي او شاید په قمندانۍ کې په مونږ عریضه وکړي.
وایم در په در شي بیا دې دوکه کړو.
وایا وایا کیسه دې وکړه، ما غوږ نیولی.
دومره چې د ملک صاحب دپاره خپه یم، خپل د عزت په فکر کې نه یم. که په رښتیا دا کار وشي نو مونږ به څه کوو؟
دا ته څه ګډې وډې وایې؟ زه خو دې حق ایران کړم چې داسې ده. ته په خپله ورشه او له پلار سره مې خبرې وکړه. زه مې د پلار په کارونو کې غرض نه لرم او نه خو راته د دې کیسې دروغ او رښتیا معلوم دي.
نه ولاکه دروغ وایم، دغه دي دوه نفره شاهدان لرم، چنارګل او عاشق الله.
بد کوي، موږ هېڅ خبر نه یو او نه د چا شاهدان یو. دغه دی
رښتیا وایي، خوشې بد کوي، موږ دې چې نه خبر نه یو. موږ یاسې په چله په دوکه ته غلطه راوغوښتلو او اوس په ګډه وډه سر دی.
والکه همت خانه، تا خو به اول خپل شاهدان پوکړي وای، بیا به راتلې. خو هر شي
احمقانو، ګینې تاسو راسره نه وای، ولې منکرېږئ؟ اے دروغ جنو.
نه موږ هېڅ خبر نه یو. دا ته څه وایې؟
والکانو زیم همت ستاسو ملګری ناسوانی مرا سره کوي.
کوم ملګری؟ کمانډیوال، هماغه چې کولنګي چرته رانه پټ کړه، هماغه چې ډول درته مات کړه، هماغه چې وده زورولو، او دغه ده وزره باندې غلا واړوله.
شهزمان خانه زه رښتیا وایم، دوی دواړه له ویرې درته دروغ وایي.
خا خا چې داسې دا لږ صبر وکي، هغه د پلار مېم راغی، له نږدې به ورسره خبرې وکړو.
کومه ده؟ چیرته ده؟ همت خان همدا دې د منډې وخت دی، ځان وباسه چې خبره مرداره شوه.
هله چې وتښتېده ودرېږه، چیرې لاړې؟ لاړه
والکه چنارګل احمد خان مصیبت خان خو په تېښته بریالی شو. وی وی وی
تاسو دواړه مه ډارېږئ، کینئ غلي کینئ دلته.
شیرزمان خانه ولا چې موږ دواړه په هماغه شیبه پښیمانه شولو، بس یو بد ورانه وشول.
احمق شلو، کنه نو دومره بد خلک خو نه یو، او موږ دواړه یې دوکه کړو.
ځه خیر دی، اوس چې هر څه شوي شوي دي، خو آینده کې ډېر پام کوئ. ستاسو او ستاسو د کلیوالو د کور ودانوي چې دا خبره مو رسوانه کړه. زه اوس په کومه سترګو خپل پلار ته وګورم؟ ولا چې ډېر بد کار شوی.
زموږ کلیوال ستا لپاره له دې خبرې تیر شول او خاوره یې پرې راواړوله.
پوهېږم کور یې ودان،
موږ ټوله څه ګرانې او احترام درته لرو، ستا لپاره له هر څه تیر شو.
رښتیا او ښځه شیرزمان چېرته دی؟ لکه چې بیا دای د خوشحال خلو کلي ته تللی دی.
غاړه دې مه بندوه و سړی، خپله کوټه کې دی څه شی لولي؟
څه شی لولي او که له موږ سره له کېناستونه تښتي؟
څه ووایم ورته، په خپلې وګوره. ای خدایا، زه خو ورته ډېره خوشحاله وم. زوی مې له ډېرې مودې وروسته کور ته راغلی دی، خو ته ټوله ورځ زوروي او نه پرېږدي چې په خپل زړه کار وکړي.
واه واه، اجازه ورکم چې هر څه زړه وغوړي هغه دې وکړي. که په خپل زړه کار وکړي د ملک خېلو ټول کلی به
خوشحال خلو ته په توفه کې ورکی پوشه او کنه
غلی شه چې راغی راشه مور دې جار شه زویه ولی ورته کوي
السلام علیکم
وعلیکم سلام ولکه ته ولې له موږ نه داسې لری لری ګرځې او دروازه ولې ټکوې
پلار جانا هر څوک چې د هر چا خونې ته بې له ټک ټک نه دننه کیږي ښه کار نه کوي باید یو غږ وشي
زویا مور دې جار شه کینه چې خپل د باغ میوه درته راوړم چای خو تل څکې
ژوندی اوسې مورې سمه ده
خدای دې عمر درکې دا دې زلاړه
اونو د څو ورځو مېلمه یې هسې هم له خیره سره بېرته خپلو درسونو ته روان یې
هو پلار جانا په تا خو خامخا ځم بس لږ څه کارونه مې پاتې دي هغه چې خلاص کړم بیا ځم
سمه ده سمه ده بس تا دې هم کارونه خلاص کړه او لاړ شه د کلي کور کارونه ما ته پرېږده
هو رښتیا پلاره زه خبر شوم چې احمد خان ته دې پیسې ورکړې وې چې د ملک حضرت خان د اوبو وارغلا کې او ستا ځمکې اوبه کې
لا حول ولا چا درته دا دروغ ویل دي
چاته دې چې پیسې ورکړې وې او په چا چې دې غلا کړې وه
یاره همت مصیبت ته ډېر بې عقل سړی یې
پلاره دا دې ښه کار نه دی کړی تا سره دا ډول کارونه نه ښایي
زویا ته د کلي کور له ژونده نه خبره یې ځینې دا ډول کارونه په قصدي ډول کوي پوه شو که نه
پلاره دا خوشی بانی دی چې ته یې کوې هسې خو ملک حضرت خان هم ملک دی هغه خو هېڅکله داسې غلط کار نه کوي
چپشه چپشه د هغه نوم د ما مخکې مه اخله ته هغه ته ملک وایې له هغه نه خپله ښځه هم ولاکه وډاره شي کلیوال خو لا په ځای پرېږده
تاسو ته څه ووایم پلار جانه دا ډول بحثونه تاسو سره هېڅ ګټه نه لري
چې داسته د ما سره هم دا ډول بحث مه کوه له خولې دې د شدو بوی ځي او د یو ملک سره لګیا یې بحثونه کوې د خوشحال خېلو خلکو درنه بې عقل جوړ کړی دی بې عقل پوه شوې که نه او ګټه درنه اخلي
ما هېڅوک هم نشي دوکه کولی پلار جانه ما ځکه له هغوی سره مرسته وکړه چې هغوی د مرستې لیاقت لري او په قدر یې پوهېږي
زویا ها د میوې قاب واخه دارو دي شه
مورې زه مې د پلار جان په خبرو موړ شوم پلار ته مې ورکړه چې نوشه جانې کې زه لاړم
او سړیه دا څه شروع دي کړې ده ولې مې زوی حقونه حق ځوروي
هغه په خپله د ځان دښمن شوی دی زه ورسره کار نه لرم پوه شوې که نه
دا خو به ښه وي چې زر تر زره بېرته په خیر سره لاړ شي چې د دې جنګ و جنجال نه خلاص شو که نه
محترمو اوریدونکو تاسو به په ډرامه کې اوریدلی وي چې زموږ سیمې ته د واکسیناتورانو یو ټیم راغلی و څو د شاوخوا کلیو ماشومانو ته واکسین ورکړي تاسو خبر یاست چې دوه څاڅکي واکسین ستاسو کوچنیان له تلپاتې معلولیت څخه ژغوري که غواړئ چې کوچنیان مو تل روغ او صحتمنده اوسي نو خوراک څښاک او واکسینونو ته یې پام وکړئ تر بلې ډرامې مو په لوی او بخونکي رب سپارم روغتیا مو په برخه
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
د ازادي ملمه
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري د ازادي میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي ځکه تر دوو کلونو زیاته موده کیږي چې معاشونه نه دی ورکول سوي او هر یو ته یو لویه کورنۍ ورترغاړي ده. په نور نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي.
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه سره په مختلفو رتبو فرق کوي، چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي، ځینې کسان وایي چې دوی خپل پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې مونږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع ده چې مونږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي راکړل شوي. پینو آن باندې بهانې مونږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې. دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند دولت د دې ټوله زندگی هم د معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودره چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو دا حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دي ورکړل شوي. ژمی په مونږ باندې په ډېرې سختې باندې تیر شو، بی بخاری او بل د سونګ لرګیو نه باز نور شیانو نه، ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو مونږ اختر مونږ بیخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه بس اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده پنځه لس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاو عبادت ډیره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوخي دغه متقاعدینو ټول خرسي او خپل د روزمره یا عشاو عبادت په باندې کوي. بعضو چا چې د چي اول خدا ټول په کړی کور کې ژوندۍ کې متقاعدین دومدار چې بعضو یو لس پیسره کچا کورونه دلودلا، کورونه خپل خرڅ کړی دي. اده پلان نکنه چې کوم جریزم کو ته پاتې واغې هم خرڅه کړی ده. نو اوس پلان باقی مانده، مونږ ته هیڅ شی پاتې نه دي، جز دا چې ازان مړکو او خودکوشي ته حاضر شو. ځکه چې مونږ نشو کولای چې نور د خپل اولادونو یا شوی باته وکړو. نرخونه تاسو ته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډیره اوچاته ده. نو مونږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې مونږ باید څه وکړو. نو په ډیر سخت مشکلاتو کې حاضر یو، او مونږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چیغچین هم ذاتی تښتېدلی یو. نور حیران پاتې یو ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته مونږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله. دغه هغه پیسې دي چې د بروحالۍ په وخت کې مونږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلي دي. او د وزارت مالیه ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره مونږ دوی نه کوم نامشروع حق نه غواړو. مونږ دا یو مشروع حق ده، او حق نوم دی الله ده. نو مونږ دوی ته وایو چې دا زمونږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو. اضافي کوم تمه توقع مونږ نه لرو. هغه پیسې چې مانه په برحالۍ کې ګرځېدلې دي، دغه خپلې پیسې دې ما ته راکړي، نور هیڅ شی مونږ دوی نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندگی ته، دا بدبختۍ زندگی ته نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دې نه لذت وړي. دا زمونږ زندگی ده، او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک له باندې نه دي شوي، او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت د شي متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پېټرول واچي، نور ځان وسوځي، او چې جهان مو ګوري او زمونږ افغانستان خلک مو ګوري چې انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته او بېرته خپل حق نه ورکول کیږي. په یینو آن باندې مونږ دا دوه کاله انتظار وستلی ده چې مونږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې مونږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیه ته مې ویوړ، امر مې واخیسته مولوي صاحب کبیر نه چې مونږ دغسې مشکلات لرو. هغه راځي که اداري امور ته، اداري د امور ورکه مکتوب وزارت مالیه ته، وزارت مالیه کې دا مکتوب زمونږ پروت ده، وایي تاسو منتظر اوسئ چې مونږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیه ته دوی مونږ ته وایي چې تاسو امنو. زه خو یو ملکي شخص یم، زه نه شم کولای چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس الوزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالی وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کینی یا رئیس الوزرا سره کینی پیشنهاد دی نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده، نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کیږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالی هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکي او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې موږ ته ډېر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زه هلته لاړ شم؟ ما څوک پرېږدي چې زه رئیس شال وزارت ته لاړ شم؟ ولې په ډېر مانوبتونی و رئیس شال وزارت ته هغې شرفتمنانه ما ته حکم راکړ، وی می وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانی ګانې تیرې شوي، ولې تر اوسه نتیجه منفي ده؟ موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږئ، د زړه خواله سره کوي، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوي کله چې سره یو ځای کیږئ؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کیږي، او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو، ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا 13 کاله چا 40 کاله په خارج او داخل کې دي تحصیل کړی ده، هر یو 13 کاله 15 کاله 30 کاله خدمت کړی ده. نو موږ په هر جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار مونږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوی ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې باندې دی کې د اکثره ټول پیشنهادونه ټول جلسې چې زمونږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو، ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چانه دي ورکړي، ځکه چې دا فغان باسو موږ چې موږ ته معاش نه راکړ شوی. ملل متحد ته مراجعه کړی دی مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي، اے ڈبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسو وکیلانو گزرنه، وکیل دې گزر چې زموږ منطقې ته راشي، نو دا خو طبعا کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانی فرش لري، نو چې هغه کور ته راننو ژوند ته خو فرش لري ته مستحق نه، ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي. دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه د ماته را پاتې ده. د فعلن لپاره زه نه فرش لرم، نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې موږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړي او خپل مشکلات هم ورته بیان کړي دي، او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې موږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي موږ ته تروسه منفي جواب نه درکړي. موږ تم دا وایي چې دا ستاسو حق ده، موږ یې درکو، درته دا ستاسو حق ده موږ یې درکو، ولې په دې دوه کلو کې دغه حق موږ ته تروسه نه راسپارل شوی؟
څنګه سره د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخ ته وړي؟ مثلا کله چې بیکاره کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوي، مطالعه کوي، تلویزیون ګوري، څه کوي؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کول هم اقتصاد چې قوي نه، زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کوم، نه مطالعه کولی شي، نه بل شکار کولی شي، ځان به پوچي شي مصروف دلته سبا یو ده. ډېر مصروفیتونه زمونږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي، یا به امونه خرڅوو، یا به کیلې خرڅوو، او یا به پکې مڼې خرڅوو. نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسو، ته سپینګیری نور بل شی خو زمونږ لاس نه کېږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه ته راتازه کړي، پخوانی فرهنګ، پخوانی کلتور، دا باید موږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا موږ ورکوځو ته، ځکه چې یو څلوېښت کاره انسان تجربه د کاري ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي. اگر چې د وطن در ټولو سره د موږ د وطن در دا اوس هم را سره ده، وطن هم نه ده خوشې کړی، دلته ورته پراته یو که په اوري که په هر حالت سره، ولې زمونږ مصروفیت دا ټول په آرام اعصابو باندې کیږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب، موږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوی، په ډوډۍ خوراک باندې موږ نه پیګو، په خبرو کولو موږ ذاتي نه پیګو، ځکه چې یو یو څوک کیږي، دوه ډوډۍ کیږي، مانه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زور ته ماته تقاعد پیسې نه دي راکړي. نو موږ ټول مصروفیت د دوه کلو په همدغه باندې ده، نه قلم راخیستلی سو، نه مغزه په ځای دي، حتی موږ د رواني تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتي غلطه، ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي، نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کړي، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه سه په دغسې وضعیت کې د یو چا رواني حالات چې د کور مشر وي، چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډوسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته یا د اولادونو هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي، ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه هغه په خوله کې خندا نه وي هلته، ځکه دغه حقوق تر سره کولای، اولاد تعلیم او تربیه نشي کولای، د فیس پیسې تا سره نشته ده، د دوا پیسې دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي، ټول شیخ فانی دي، دا ټول په شکر مرض دي، وینې غوړ په مرض دي، ملا په درد باندې دي، زنګونونو په درد باندې اخته دي، ټول کاغه واګه روان اوسيږي، نو دا حتی دي دوی پیسې نه لرو چاته به ورځي، یو لابلاتوار ته چې ورڅو دا ول زخپل زما لابلاتوار ته ورځم چې هغه په 100 روپۍ ماینه کوي، زه یو مجهز لابلاتوار ته نشم ورته ځکه پیسې نه لرم، ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابلاتوار پیسې کیږي، مونږ دوی پیسې هم نه لرو، زمونږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزاد کورنۍ له لاسه ورکړي بې دوانه، ځکه کما مونږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفاخانې ته ویسي یا باید خارج ته ویورسي، ولې متاسفانه اول د خپل کورنۍ د زما کډ اول د اختر مړه شوله پیسې مانه دلودلې چې دا ما باید لوکس شفاخانې ته وړي وای، دا ما د ابن سینا دولتي شفاخانه کې هلته بستر کړل، ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي، نو په هلته په حق ورسېدله، نو دغه چې د هر چا پلار د چا ورور د چا زوی د چا لمسی دا چې بيدوی له لاسه موږ له لاسه ورکړی دي، دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د خوینی هیڅ کار نشي کولای، نه غریبي کولای شي، هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ په کراچی باندې واچو موږ خرڅ کو، نو زموږ ژوندۍ په دې حالت باندې ده.
بله، ممکن دا اوسنی چارواکی یو دلیل دار وړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، نو تاسو شکایت ولې کوي؟
دا موږ مسؤل خو ما خو دې کینی کنه، ما دې یو څوک غواړي دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وی چې ورور موږ دغه پیسې نه لرو، دغه 100 روپۍ ستا حق د ما سره، زه تا ته دغه 90 روپۍ در کوم د لاستې پاتې، ولې دا موږ سره منو کنه، اوس موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري، موږ خو څوک نه غواړي او مرضی هم نه غواړي چې ورور کار چې ته چیږي وو دی وزارت مخ کې خو دی عقل سړی یو سپینګیری دا زړه تحصیل کرده چې دی وزارت مخ ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې، نو هلته خو هدی اقل یو مامور یو کارمند دی، هغه وزارت باید وځي، هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شه ده، موږ خو یاغیان باغیان نه یو، موږ د فعلاً د امارت اسلامي دولت ده او موږ رعایت یو، هر امر چې کوي موږ یې منو، ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید موږ ته راکړ شي، نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي کنه، نو موږ د راټول کې په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند د دولت دی راشي ماته دی وایي چې وروره موږ دغه فعلاً پیسې نه لرو، زمونږ پیسې دلته کنګل دي، دغه مشکل موږ لرو، نو موږ خو انسانان یو، موږ خو مکتب ویلی، موږ تحصیل کړی، موږ وظیفه زده کړې، نو موږ خو حوصله کوو، موږ یې منو کنه، خو دا خبره هم نشته ده کنه، چې زمونږ د چیغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي، بل خاصه قناعت نشته ده اصلا، اوس هدی اقل زمانه یادیږي زه اوس خپل د ټولنې مشر یم، نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته، په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت استعمال ته هلته چې بیا ورسنو هلته موږ ته قناعت راکړي، موږ د کینې چې دغه مشکل دا مشکل دی، اوس خو دی موږ ته یګانه علت دا ده چې تاسو موږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کال کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظور شوي، په 1402 کال کې موږ ته وایي چې تاسو 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي، نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشیح شو، نو بودیجه خو هم امیر المؤمنین منظوري، بل څوک صلاحیت دي بودیجه نه لري، نو بیا مشکل په چی شي کېده چې توزیع نه شروع کیږي، ځکه د تقاوت د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي، تر جوزا باید ختم شي، ځکه دا کلنۍ معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي، چې دی دغه کال چې پیتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول دغه پیسو له لارې نه حل شي، دا موږ سره منو، زه په دې پیګم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي، نو دام زمانه مو سره، ولې دې کې به جهانی ټولنه ځان خاموش کړی ده، جامع جهانی ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې، مامور د سیمن سپتا بلته ولې وستا جهانی ټولنه زموږ غږ نه اوري، ورو دغه پیسې چې وسالته کنګل دي، خو زه پیګم حمایت دې پیسې پولی ده د بانک حمایت کوي هغه پیسې، نو دغه پیسې چې د فیلن لپاره برحالونه د تقاوت په نامه وځ کیږي، دغه پیسې چې راټول شي هم د متقاعدینو معاش کیږي، هیڅ حاجت د بودیجی هم نشته ده، نو مشکل زمونږ دا کړه چې امارت اسلامي باید موږ وغواړي، دا د موږ دولت ده، موږ رعایت یو، رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي، یو ځای کې موږ راټول کی، موږ ته د قناعت راکړي، موږ اهل د قناعت یو، موږ هر موضوع سره منو، په قسط را ته راکي نیمې دې را ته راکي خو دې وایي چې اورو دغه مشکل شته دلته مونږ یې ورسره منو دې کې مونږ هېڅ نه مخالفت نه کوو مونږ نه بغاوت کوو نه چا نه شکایت کوو او نه عمارت اسلامي نه عمارت اسلامي ته زه دونه وایم چې مونږ راوغواړی مونږ ته قناعت راکوي ولې مشرانو سره زه خپله تلیم دغه اکثریت وزیرانو سره مونږ ټولنه ټولو احترام کړی زمونږ همدا وایي چې تاسې زموږ مشران استئ او دا ستاسې مسلم حق ده دا مونږ درکو درته وایي هغه فارسي کې یو متل ده وایي بتنګ اومد بجنګ اومد نو مونږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی مونږ یې منو مونږ ورسره کوم باغه نه لرو ورسره هر امر خدمت چې دغه اوس هم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی که ورکړي وظیفه اجرا کوي ځکه دا ټول مسلکي خلک دي ټولو پوهنتونونه ویلي ټول لیسانس دي ټول ډاکټرا لري په حساب د نظامي د تر ټول ارکان حرب دي دا توپچیان لري دلته پیلوټان لري تخنیکران د تیاری لري ولې دې ته ضرورت ده دې نه باید استفاده موسي خواته به یو دوه روپۍ ماشوم ورکی ورته نو د څه مونږ نه کو چې مونږ وو چې مونږ امارت اسلامي نه منو نه هیڅ وخت دا خبر مونږ نه کو مونږ د امارت اسلامي مونږ رایات یو دې زمونږ مشران دي مونږ دې ته احترام لرو د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لږ شفقت وشي نور شفقت زمونږ چیرې چې دا زمونږ خپل حقوق درا کړی شي نور خو مونږ اضافي نه چوکۍ غواړو تیر رقم بل شی غواړو فقط دغه زمونږ خپل حق ده چې زمونږ امانتې پیسې دي په دولت باندې زمونږ قرض ده دغه قرض پیسې چې مونږ ترا کړی شي نور مونږ نه هیڅ څه مشکل نه لرو دولت نه شکایت نه کوو امارت اسلامي نه شکایت نه کوو د امارت اسلامي خوا ته مونږ پراته یو دلته شیګو دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي موږ دا په ځان باندې منلای دا او په خپل کورونو کې پراته یو موږ د دې شفقت ته منتظر یو او د دې ترحم ته ضرورت لرو
سنگر صاحب پر دولتي څوکيو یا په دینو ادارو کې دغه کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو ل تیرو چارواکو سره یا وسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي د خپل د سلاکارانو په توګه چې دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي
مننه صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربه نه تاسو کارونه موږ استفاده کوو او دا موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو نو تر اوسه پورې عملي بڑنه څه کنه په دې مورد کې وزارت دفاع هتاه یو فرمانم واخسته د شوري وزیرانو پریکړه کړې چې دغه متقاعدینو نه باید بل مقطع استفاده وشي مګر تر اوسه پورې دا عملی بڑای نه نیولې فرمان صادر کړی ده دا موږ تجمنه شوې ده او د کې دا خکارم ده ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي افغانستان دې ته ضرورت لري او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده ځکه بیا خود سر نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي د بیت المال پیسو نه شوي دي نو بنان ګرچې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره نو داسې عملي بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زموږ متقاعدین داسې ووایي چې راځي شي
دغه ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور عواید لري او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب وي او څلوېښت کاله وظیفه اجرا کوي او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي کنه یو خود غټې کراچۍ دي دغه توان خو نه لري نو اکثریت یې زه درته وایم 50% پنځه قوتې سګرټ یو پنځه بوتل او بو یو درې بوتل نشابې خي دا خرڅې چې دغه ټوله د 200 روپۍ نه کې یاد دي ګټه بچي ولې په دې کې مصرف ده یو تعداد ګدای هم کیدام زده ته ما چې ګدای په حالت کې باندې هم شته ده کته چې ویډیوګانې واړي به زده ته لګم ګدای تم خلک مخسوي دي ډیر خلک چې په مرکز کې مخ کې وسیدل د کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته الته دي خپل خپلوانو نه یو واو اخیسته ده هغه بیا مستی خرڅي بیا شوم بیا کوي هغه خرڅي د فاميلي یاشه په دې حالت سره کوي یعنی ما د تمخ خیر زکو چې د متقاعد هیڅ ژوندګي نه ده ځکه پیسې ونه لري اختصار وي دا خو ډیره سخت خبر ده په خار کې اوسېږي د کور کرا ونه لري نو دا خو ډیره مشکله خبر ده ګور موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسیدلې بل علمی ضربه موږ ته را رسیدلې ځکه د متقاعدین اولادونه ټول یو څه سنه پرې کم یای کمزوی په خارج کې هغه ورته سور پیدا ولګي هغه به وي ولې باقي منده د متقاعدین اولادونه ټول به سواده پاتې شو ځکه د فیس پیسې نشته د قلم پیسې نشته دا یونیفورم غړي دا په هر حالت شي به پیسو مقصد نویل کیږي دلته یو تعداد مونږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت د متقاعدینو اولادونو وظیفې درلودلې، هغه وظیفو هم ټول په کور باندې هغه هم ورته ناست دي، د هغې جنجال هم ور په غاړه ده. او بلته متقاعد چې د دغه ټول امورات یې د معاش په خاطر کړي، که زوی ته کوژده کوي ودرې دا د کلنۍ معاش به واخلم زه به مې زوی ته کوژده وکړم، او که چېرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش به واخلم تا ته به قرض پیسې درکړم. دوکاندارانو قرضدار دي فعلاً لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي، وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي دي قرض نه راته راکوي. یعنی هلته مونږ بیا به شوي وو د باندې توهین او تاخیر ده، د چا نه به یې پیسې ولا چې قرضدار ده خوښ در غواړي که نه. نو دا مشکلات دا دي چې دا خو هېڅ زندګي نه ده چې مونږ یې تېرېو دلته، نو دغه په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغسې ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي، یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله نه کله د ولس د خوا، دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخکې عرضه کوو چې متقاعد د مرګ احساس کوي. نو چی پاتې دي دته؟ قرض څوک نه ورکوي. هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري یو دوکان لري، نو دا متقاعد یا یې ورور ده یا یې ماما ده یا کاکا ده، خو یو هفته به ورته قرض ورکړي، یو میاشت به قرض ورکړي، یو کال به یې ورکړي، نو نه تر درې کلو پورې کنه. احساسات زموږ مړه دي، هر څه ذاتي ختم، امیدواري هم قطره، ځکه مونږ زندگی کړې ده داسې نه ده خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېتو پورې دی هر یو سن رسېدلی، دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تېره کړې ده، نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي، نو ته کې به چی پاتې کېږي؟ د احساسات ټول مړه شوي دي، بله لار هم تېنه نشته. نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپې اته شپې د هغه په لاره نشي تللی، نو دی به نور چی غریبي وکړي؟ دی آیا مزدوري کولی شي؟ دا کراچی غلولی شي؟ دلته خو دا مشکلات مونږ لرو، ځکه په دا سن د اته شپېتو اووه شپېتو کې دی قرار لري، دا له مرضونو ډکم ده. دلته مخکې مې عرض وکړو چې د ځنګلو درد به دی لري، د ملا درد دی لري، د شکر کې به دی اخته، د وینې غوړ به دی لري، سترګې به یې ضعیف وي، غوږونه به یې کاڼۍ. نو دا مشکلات وکړي، نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شی کولی شي؟ او دا چې ده ګوره، دا تقاعد چې ده د خلفای راشدین ده، دا په دې خوا دا ده ګوره، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو یهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت و. دا د تقاعد کلمه اوسنۍ نه ده، سید نوم به تغییر داود خان را پدی خوول ز خپل په دې نظامو کې مل دغه تقاعد کلمه د ابتدا نه ده پاتې ده، دا نه حرام ده نه بل شی ده، دا تقاعد پاتې ده له خلفای راشدین تر دا اوسه پورې. په جمهوریت کې بنګه اندازه مشکلات درلودل، هلته به موږ چیغې وایم، دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و، کله به ویلې تخصیص نشته ده، کله به یو شی ویلې، ولې توضیح کړه؟ زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې، هغه هلته به بودیجې باندې وي. خو بالاخره هلته دونه و چې ورقه قرض به مو کوو، بودیجه به منظور شله، پیسې رسېدلې، ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا. دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی وارې دی مقایسه کې له جهان سره. د جهان متقاعدین ګوره ټول نویس کتابونه لیکي، هغه نویسندگان دي، هغه شاعران دي، هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي، ریاست جمهوری ته ځان کاندي دي. محمود قذافی په یو جرنالۍ کې ګوره هغه ریاست جمهوری ته کېده، ولې برعکس ده. او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین، هغې زندگی ټوله بیمه ده، صحي رایگان ده، کورو ته موټر راځي، د اولادونه وړي مکتب ته، ولې زمونږ برعکس دلته مونږ ته اوس خپل حق نه رارسېږي چې زمونږ قرض پیسې دي، بیمه مونږ نه غواړو، نور شیان هم مونږ نه غواړو. او تقاعد د دې لپاره ولکې ولکې دا معاش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي، دا باید تفریح وکړي، خپل یو ځای کې وګرځي، ولې مونږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي له ډېر مشکلاتو، د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو، مونږ خپله تداوي پیسې یو نه لري، مرګونه زموږ په کورونو کې کېږي، دا د بې پیسو له درکنه ده. علم تعلیم قلم له مونږ نه ختم شو، نو مونږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا مونږ روزمره زندگی په څه حالت تېرېږي. نوره دا دوه کاله خو په مونږ باندې په ډېر مشکلاتو تېرېږي، یعنی مشکلات به حد او به اندازه لري. ګوره اختر کې دسترخانونه واریږي، وچې میوې خلک اخیستل کېږي، دا یو فرهنګ ده د افغانانو، دا یو کلتور ده. په لوی اختر کې قرباني کېږي، روژه هم په پیسو کېږي، چې زه د یو قطق پیسې ونه لري نو ته په وچه ډوډۍ د چای سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دي، دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي؟ روژه هم په هغه حالت تېره شو، اختر هم په همدې حالت تېر شو. مونږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي، دا دوه اختر چې مونږ باندې تېر شوي دي، مونږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو. نو نور به نو الله ته سوال کوو، نو الله ته امید لرو. نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي، اوس بیا مرته چرو چې امارات اسلامي د مشرانو نه خوښ کو چې وزر ورته کوم سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري رسول ته وګوري دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکي مونږ هم د افغانستان تشکیلی لرو تابعیت لرو دلته او ساسه رعایت یو مونږ او ساسه په خوا کې دلته پراته یو مونږ نور منو سو وینو
افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي ملما په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي نو الله دې تاسو به عزت لري. ډیره مننه. خدای ډیر عمر خوان کړ.
نه آزادی ملمه.